د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزی مختوړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي دي چې تر هغو په سیمه کې امنیت نشي راتلی چې افغانستان باثباته نشي، خو په ورته وخت کې پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې د پرونی حملې په خبرګون ویلي چې هیڅ کله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډي هیوادونو فرزت کار واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره به پولیسي اداره کې اصلاحات راشي. او پیښور ته چیرمن د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 340 تنو ته رسیدلی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې له خاورې د ګاونډي هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویان چې کیب مستغنی دا سرګندونی د پاکستانی چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړي چې ګواکې په پیښور کې پر پوځیانو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي. هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې نه د ګاونډي هیوادونو پر ضد کار واخلي. پاکستانی پوځ ویلي چې په پیښور کې د هوایي ځواکونو په یوې اډې باندې په هغه حمله کې چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، 26 پوځیان، 4 ملکیان او 14 برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راشي. د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی د خبرې پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړي. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسؤلینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د ښوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دا به څه ډول اصلاحات یو کله به پیلېږي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له حضور پاکې شوې. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې دغه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البرز سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګره، زاریا او کشندې هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان کریم درانی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د پوځ هوایي ځواک له فضا دښمن په نښه کړي چې د دوی څو غړي وژلې او څو موټرونه ورویجار کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي وو. په هرات کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د سلور کارکونکو د وژنې په تور سلور وسلوال طالبان نیول شوې دي. دغه سلور کارکونکو د دې ولایت په گزارې ولسوالۍ کې تر تختونی ورسته وژل شوې دي. په هرات د والی ویان احسان الله حیات ازادي رډیو ته ویل چې دغه کارکونکو د وژنې په تور سلور وسلوال طالبان نیول شوې او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تیرونه یې تختول شوې او اختطاف کونکو د هر څړي پر سر د هغه کورنۍ د ډیر شلکو افغاني غوښتنه کړې و. او د هم په کابل کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني یو بیا یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله، یو یورو 2 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، یی د سعودي یو ریال 14 افغاني 15 تیا پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغاني 15 پوله. بیا هم خراغلی. پیښور ته چیرمه د پاکستان د هوایی ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 340 تنو ته ورسید چې په دې کې 26 کسان د پاکستان د هوایی ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او 4 هم ملکیان دي. په بډا بیر کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوالو طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. د دې حملې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دی. نه ده معلومه چې په دغه حمله کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تیښته بریالي شوي دي. پیښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې سخت دریزي وسلوال پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي ویلا نه پوهیږي چې دا د امریکا بي پيلوټ الوتکه واک برید د پاکستان د خپلې بي پيلوټ الوتکې لخوا شوی دی. د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سپاندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د روسیې لخوا په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکېچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارتر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکېچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لیرې وساتل شي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د یوکرین د کریمیا د الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنی شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو، د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنګي ماموریتونو امکانات زیات کړي دي. امریکای چرواکی وای روسیه سوریه ته جنگی جټ الوتکی لیګل دی. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتیدو د پلان یو برخه ګڼي. د مسلې په واشنگتن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د موسکو د مستقیم لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چرواکو پرون رويټرز اژانس او وال سټریټ جرنال ورسپانې ته وویل چې روسیه لکتر لګه څلور تاکتیکی جنگی جټ الوتکی د سوریه د لادقیه هوایي اډې ته چې د مدیتراني سواحلو ته نږدې پرته ده لیګل دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کیږي. په نور راپورونو کې ویل شوی چې روسیه په تیرو ساعتونو کې لکتر لګه څلور بریدګری او ځینې ترانسپورتي سرخی الوتکې دغه هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راس پرستی ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنگي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل شوې چې د مدیتراني سمندر خواته روانې وي. او د ناتو سرمنشي یانس ستونتلبرګ په روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرين ته ولاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرين پر کړکیچ خبري وکړي. ناتو وایي چې ستونتلبرګ به د سپتمبر په 28 او 29 لویف او بیا کیف ته لاړ شي او د یوکرين له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدر اعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره وویني. د ناتو سرمنشي به همدارس د یوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي او یوکرين د لویدیز نږدې ملاتړی دی، خو د ناتو د 28 غړي هیوادونو په ډله کې نه دی شامل. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
اساسي رډو په منځنۍ صف په 12 پښنمي پټول افغانستان کې اوري. وړاندې په واوري چې د پاکستان پاوز تور پوری کړ چې دغه هیواد د هوایي ځواکونو پورې وی اړې تیر ورځ برید په افغانستان کې پلان شوی و. دا موضوع مې د پاکستان لپاره د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیوی سره شریکه کړه. د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکو د دوړو لوريو پر تجارتي اړیکو تاغیز کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خلیم رسچال خان جان علي کوزي وایي
د پاکستان سره د سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړي دي او دوړو طرف ته ستوري خصوصي متاثر کړي دي.
په دې خبرونه کې به همدار ځوابري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په لن راتلونکي کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي.
زه هیله من یم چې په راتلونکي تاسو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
بلورته په کندهار کې د سولې علي شورا هیله لري چې هغه طالبان چې له ملا اختر محمد منصور سره نه یوځای کیږي هغه بل افغان دولت سره یوځای شي.
ان شاء الله امید لرو چې هغه ډلې چې دا سره نه یوځای کیږي ممکن په دې کې ډیری راشي د سولې پروسې سره یوځای شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د زیژون پر مهال د عملیاتو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې هواد او سیمه تر هغه نه شي خوندي کېدای چې په افغانستان کې امنیت نه ویټینګ شوی. خواجه آصف د پاکستان جیو تلویزیون ته وویل چې پاکستان په خپل خاور کې د افغانستان دشمنان په نقشه کړل خو افغانستان په دې برخه کې خپل نیت نه دی څرګند کړی. خواجه آصف وروسته تر دې د خبرې وکړې چې پېښور ته څیرمه په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر اډې د طالبانو په برید کې د هوایي ځواک 26 تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوه تیر ماښام رسنیو ته وویل چې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. د خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د زبې شفق پورا پور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او همدارس ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي وو. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون 30 کسان وژل شول. د پوځي چارواکو په وینا د دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک شپږ ویژغړي، څلور اولسي وګړي او 13 بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستي او په دوه ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي وو چې هلته یوې ډلې پر جمعه برید کړی او 14 تنه یې پکې وژلي وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم بجوا د جمعې پر ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستان کنټرول دل
یې جو لوګ آئے یہ افغانستان سے آئے یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا
د خلک له افغانستان راغلی ول د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هواد عملی او کنټرول ده دا چې د دې تر شا نور سم حرکت او ریخي دې په دیاله استخباراتي دارو کار روان کړي نو زه اوس مهال په دیاله سن وایم خو د نورو تفصيلات ته تر لاسه کول وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم باجو همدار زیاته کړه د بریټ پاکستانی طالبانو هغه ډلې کړه چې قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتیدلی خو دې تر څنګ دا هم وویل مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پریت پلانې دل باندې مانونه لري چې ګنې په دې کې باندې هیواد دولت یا کومه تاریخ کې لوي هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حمله د پلانې دوه دای سرسری نه بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفونونو د ثبتولو پر بنسټ کړی دا د وسلوال لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوې ادا کوي د پاکستانی پوځ وایي د طالبانو د برید دغه عملیاتو غبرګون بالغ ټینګار وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره چې دا ډول بریدونه حوصلې ټیټولی نه شي بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري
د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر پوځي مرکز د تیرې ورځې برید په افغانستان کې پلان شوی و او د دغه هیواد دفاع وزیر وایي چې افغانستان باید پاکستاني طالبان په خپله خاوره کې وځپي او د دغه هیواد دفاع وزیر ویلی دی پاکستان څنګه په افغانستان دغه ډول انتقادونه کوي حال دا چې د افغانستان حکومت د پاکستاني پوځي چارواکو تر څرګندونو وروسته وویل چې هیڅکله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په بل هیواد کې څوک حمله وکړي دغه چې پاکستان څنګه دغه ډول انتقادونه کوي دا پښتنه مې د خبرونې تر پیلېدو لږ مخکې د پاکستان لپاره له پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی څخه وکړه چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم تالیف کړی دی
افغانستان
سیدی صاحب د پاکستان دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د بډبیر برید ډیر منظم پلان شوی و فکر کوي چې د طالبانو په څیر کسان داسې حمله پلانولی شي که له دوی سره له بهره مرسته ونه شي
پاکستانی طالبان چل کے لیے ابو بحرینی سر القاعدے سر داعش سر نور غلط سفری ارتباطات لڑی یعنی دس حملے یہ ہوا جتنے نہیں نہ فخام پر اول پنڈی کی میدان ہوئی کہ ہم رسو فخام پر مشاور کے امام نے دعوت کو چاول ہم نے نہ
دے پاکستان دفاع وزیر دے بڑبیر تر حملے ورستا جیو تلویزیون ته وویل سي پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان دشمنان په نقشه کړی دي خو افغانستان په دې برخه کې ورته اقدام نه دی کړی آیا ستاسو په نظر دغه څرګندونې هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لپاره دي
پاکستانیان دا خبره هر وخت دي زه به مسؤلانه وایم چې دغه حمله طالبان پاکستاني کړی دغه حمله طالبان پاکستاني کړی اما هدف سیاسی دا را تشکیل و سر تماس بونی ول بیا تر جمهوری ما نه تو شورای نیت ول ما سر تماس بونی ول موضوع دا را چون طالبان پاکستانی دا مسئولیت کنه لی پاره دیره هدف چی شو هدف دا را هدف دا را چی شورای نیت باب سوا جاسه دایری کی دیده پار چه افغانستان سکی متهم کی پاکستانیان دا سرامه دا سنادو جور کری حتما افغانستان سکی را سنه لیری حتما دا افغانستان سخبرتی ادارو یا سپولوس نجورو
سیدی صاحب تشکر
مننه.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورس د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالی شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي خبري دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبري ممکن پیل سي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبري پر راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استاذي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردی او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې د غمو
د ستراتیژي نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي نه د سولې عالی شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استاذو د دغه خبرو بیا پایل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګند کړي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استاذو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یو غونډه ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولت کار کردار جاری وساتي.
لوسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبري چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکي د جولای میاشتې په ورستوي کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځندېدي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ نیکولاس هایسم وړ مورس په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پرته له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. بل لورته د کندهار د سولې شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دوی له هغو طالبانو سره تماس نیولې چې د طالبانو د تحریک د مشري پر سر له اختلافاتو وروسته له دغې ډلې څخه جلا شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
وروسته تر دې چې طالبان وویل د ملا محمد عمر کورنۍ د اختر محمد منصور سره د طالبانو د مشر په توګه بیات کړي، خو د دغه ډلې یو مشهور کمانډان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې د یو ملګري اختر محمد منصور د تحریک ته مشر په توګه نه مني. منصور دادالله د غراز له دایش ډلې سره د یو ځای کېدو اوازې هم رد کړي او ویلي چې له دغه ډلې سره خواخوږي د یو ځای کېدو په معنا نه ده. په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا وایي چې د هغه وسلوالو سره په سیمه ییزه کچه تماسونه نیول شوي چې د تحریک د مشرۍ پر سر له اختلافات وروسته له دغه ډلې جلاسیوي. د کندهار د سولې شورا مشر اتم احمد احمدی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دغه تماسونه امیدوار کوونکي دي او دوی هیله لري چې یو شمیر مهم کسان به د سولې د بهیر سره یو ځای شي.
یو څه چانس لري د لپاره هم زور د لپاره هم موږ په دغه اکل خپل روابط او خپل تیرنې او خپل تماسونه زیات کړی دي. تماسونه مو ډیر اوچته کړی دي په دغه حق چې خلک چې راځي سولې ته او دا د دې لپاره یو ښه موقع هم ده او زموږ لپاره هم موږ باید کار وکړو او دا لپاره موږ اقدامات کړي دي په دې کار اخته یو ان شاء الله امید لرو چې دغه ډلې چې د اوسره نه کېږي ممکن په دې کې ډیری راشي د سولې پروسې سره یوځای
د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د مخامخ خبرو لومړی پړاو سو میاشت مخکې د پاکستان په منځګړیتوب تر سره سو خو داسې ویل کېږي چې د ملا محمد عمر د مارک تر خبرېدو وروسته د دغه خبرو دوهم پړاو وځنډېدی
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي دا عملیات د سرپل، جوزجان او بلخ ولایت د امنیتي ارګانونو په همغږي روان دي چې مشي د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور کوي. مجیب رحمان حبیب زئی له مزار شریف راپور لري.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت په څ باندې 15 نامنو ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوالو د ځپلو په مقصد یو لړ پوځي عملیات پیل کړي دي. ښاغلی نور چې په خپله د یاد عملیاتو مشري کوي تر دمه یې د بلخ ولایت 15 نامنو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکي کړي دي. د عطا محمد نور ویان منیر احمد فرهاد وایي چې همدا اوس مهال ښاغلی نور د بلخ ولایت په البر سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې پوځي عملیات پر مخ بیايي. هغه زیاته کړه چې تر دمه د یاد عملیاتو په ترڅ کې د چهار بولک شولګری کشندې او زاري ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې دي. لکه چې د عملیات د بلخ ولایت په نام نسیمو کې پیل شوی او مشره یې ښاغلی نور لري د دې عملیاتو په ترڅ کې د شولګری چهار بولک کشندې زاري ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې شوې دي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قماندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي چې یاد عملیات د بلخ په نام نسیمو کې د جوزجان سرپل او بلخ ولایت د امنیتي ارګانونو په همغږۍ پیل شوې دي چې تر دمه یې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دورانی وایي چې تیره ورځ د 209 شاین قول اردو د هوایي ځواک د حملو په نتیجه کې څه کم لستنو مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه سوله هم شاین قول اردو د هوایي ځواک د عملو په ترڅ کې چې د بلخ په اربر سیمه کې تر سره کړي مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. په داسې حال کې د بلخ سرپرست والی د دې ولایت په نام نور سوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي چې څو موده وړاندې هم ښاغلی نور په همدې سیمو کې پوځي عملیات تر سره کړي ول. هغه وخت وروسته له عملیاتو پر ښاغلی نور تور پورې شو چې نوموړي په یادو سیمو کې د پوځي عملیاتو په پلمه خپل ملي شو ته وسلې ویشلې.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خانجان علي کوزي وایي چې په افغانستان کې وروستي بریدونه او د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدل سبب شوی چې افغانان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي. خانجان علي کوزي د خبره له اسمت ساروان سره د مرکې په سر کې وکړه.
متاسفانه چې د اخرنی حوادث سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې د سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباه او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید په پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راحیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. پرځن په 2014 کې زموږ تجارت تقریبا 19 میلیارد د شاوخوا ته رسیده. پروس کال دا 9 میلیارد تر اور رسیده په عمومي کې او شتا کال شاید تر شپږو زیات نشي. نو په مجموع کې زموږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی. تقاضا په مارکیټ کې کم ده. د خلکو د ژوند سطح راټیټي کې کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره د سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی. د مختهم سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. اول ته هم د سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت کم شوی دی، اما په مجموع کې دا څنګه دا شوی چې مکمل دی لار بندي او مکمل دی تجارتي روابط قطع شوی.
پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی؟
هو، بدون د شک چې پاکستان سره هم زموږ تجارت صادرات کم شوی دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او څه ممانعتونه هم کوي زموږ د واردات صادرات په مقابل کې واضح ته زموږ هم صادرات کم شوي دي. موږ هم په مجموع کې دې ته پیشبینو، نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږ محدوده شوې ده، 60% استفاده کوو. نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس د لارې نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په ښارونو کې کوم مشکل نشته دی، تولیدي لحاظ نه اوس فیلن موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ دا دوه میاشتې درې میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات موږ د شمال د حاکمي او د حیرتانو تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو، د چین سره زموږ ټول مناسبات. اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی، یو موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی او ارزان هم تمامي کې د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکیچونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
خان جان علی کوزی وویل چې له پاکستان افغانستان ته واردات کم شوي دي. د خوست په ګلان کم کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږ سوي دي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بیعدالتیو ادعا کوي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست د ګلان په کیمیا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمیر آزادۍ راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژنګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول کېږي.
په یاد د میرلیس اوسېدونکی یو نیم ګل بیره شخ امام استندور ګړي او ځینې خلک لا تاسو غوښته ځینې خلک ملاوي جنا
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دا غوا چې مخکې خو وا هر څه بي ځکه چې کمبالې ورکول غړي ورکول وش خوري نه وا، لیکن نیس نن سبو چا گزاره نه پوش دا سکر نه دا چې څلور پنځه بچی نشپی جشتان.
یو بل تر وزیرستان جنکی ګډوالو ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتۍ خبره کوي.
زه ډانډه کلی در دنیا اصل دین مه نوم دای سه شوا په خدای قسم چې داس کونډا یتیم لرو چې په ټاټ شه پرتای او داس لارو مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیخ کېم شوی زپه درو زنه مې د خدای وسته چې یو ورځ مې سکنه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق و تر رسیدلای.
د عبد الله په نوم د بنو یو تن اوسیدونکو له رسنۍ غوړي چې کډوالو سره د مرستو د کمولو په اړه د دوی اندېښنه او غوښتنه افغان حکومت او نړیوالو ته ورسوي.
ټول د حکومت نه و خاص کړ دی افغانستان د عوامو نه خو به انتهایی خشولي ته چې دا اوس دی ته ورسوي چې به د دې استری مخ شاه خوښوي اس میډلش کی سختی پر ټټکړي دو تکلیف ور کوي یا پراشن شه.
د خوځ مهاجرینو چار ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزې مني.
هم دا اوس موږ د یونیسیار د مسولینو سره جریان کیو هغوی د بایومیټریک رجستریشن لري. ان شاء الله پرتلونکو کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مسایدتونو د ترلاسه کولو په منزور باندې په خپل ماین وخت باندې سروي شي او دا ستونزه به لیوي مخیوره کشي.
مدني فعال یوسف انتظار وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې دنده لري ترڅو هغه حقوق او امتیازات چې په نړیواله کچه به ځای شو کورنۍ او کډوالو ته ورکول کیږي په خوست کې میشت متاثرونو هم برابر کی.
پسنګش ډول د خوست ځای درې دا دند او مسولیت ته چې نړیوالو کمیسیونونو ته په پام سره همدارنګه خپل اخلاقي واجبہ وبلي ترسو هغه مهاجر چې رضای برځ شوی دی په اقتصادي لحاظ دوی سره مرسته وکمک وکي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانوی بي ځای شو سره د ملمنو په شان چلند وکي او تر وسه ورسره مرسته وکي.
چون ایمونکه ولمندي پښتنه دي دوی متاثر دي دوی متضرر شوی دي. مونږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موساتونه او د خپل خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې هڅه وسه د امکان تر حدا دا باید ونزوې د سر باید کومک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خوښا دوریم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمیر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پاوز په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
آزادی رادیو لوونه ترو
د د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې ازادي راډیو خبري شي، او د ماشام لوو د سهار تر او پورې بیا په منځنۍ څپه 12:00 آشنا راډیو اوریدلی شي. که مو چیرته له ادبیاتو او اقتصاد سره دلچسپي وي، نو نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو، او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت د ماسپښین له 3 د مازدیګر تر 5 بجو 10:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې چې په پېښور کې پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې طرحه شوې، وایي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راولي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ چاربولک، شولګره، زاریا او کشنده د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکې شوې دي. هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د څلور کارکونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوې دي. پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 3 ته رسیدلی. په دې کې 6 کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، 14 حمله کوونکي او 4 هم ملکیان دي. د روسیې او امریکا د دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې، او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته لاړ شي، او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکېچ خبرې وکړي.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه د افغانانو هیلو او د اوسنی حکومت د کمزوري په اړه راولاړو شو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د اجرایي رئیس عبدالله ګډون د افغانستان لپاره یو فرصت دی. په سر مقاله کې راغلي چې د داعش حضور په افغانستان کې یو ګواښ دی، او د حکومت استازو ته پکار ده چې په دې اړه د مبارزې لپاره سیمه ایزه او نړیواله همکاري راجلب کړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د داعش په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي، افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي، او ګواښ به یې ټوله نړۍ ته متوجه شي. انیس دولتي ورسپاړې په خپل سر مقاله کې لیکلي هیله ده چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه ډک لاس هیواد ته راستون شي. په سر مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو دغه اویایمې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله ګډون کوي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې عبدالله به د غونډې له ګډونوالو سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي ستونزو، او دغه راز له دې هیواد د ځوانانو د غیر قانوني مسافرتونو په اړه هم خبرې وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې ولې په دې وروستیو کې د حکومت د برخلیک په اړه اوازې زیاتې شوې دي. په سر مقاله کې راغلي چې په دې ورځو کې د ولسمشر د ناروغۍ او د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازې ګرمې دي، خو ارګ تر اوسه د ولسمشر د روغتیا په اړه خلکو ته ډاډ نه دی ورکړی. د سر مقاله لیکوال ویلي چې دغه ډول اوازې خپل هغه سیاستوال خپروي چې ارګ ته نږدې دي، او خلکو ته د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې عجیبه ده، غل او د کور څښتن دواړه شکایت کوي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومت د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، خو د انتخاباتو کمیسیونونه دا کمیسیون غیر قانوني بولي. د ورځپاڼې په باور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر ویلي که کمیشنران له دندو لری شي، د درغلیو په اړه به ډیر زیان ولسمشر غنی وګالي.
د اټومي امنیت یو شمیر کارپوهانو له ملګرو ملتو او د نړۍ له پیاوړو هیوادو غوښتي چې له ایران سره د شوې اټومي موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څنګه وپلټل شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقې جزئیات په ډاګه نشي، نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې اعتبار زیانمن کړي. خو ملګری ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبري آژانس وایي د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساينس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایت رویټرز خبري آژانس ته ویلي له ایران سره د اټومي موافقې جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي چې له ایران سره د موافقې مخالفت کوي، تیره میاشت رپورټ ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپلو پلټونکو له لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي. خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دی وایي کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټون کې حاضر نه وي، نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې له مخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه شي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوي نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو و.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د زیږون پر مهال د عملیاتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. یو نړیواله مسله بیا هم راخلو. کوریشیا ویلي دي چې له سربیا سره تر ډیره بریده خپل پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګری همداراز ویلی دی چې له رومانیا سره به پر خپل پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
د اروپای اتحادیې غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره تر ډیره حده خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیې غړي نه دی، ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي. په همدې حال کې هنګری له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنۍ چار وزارت پرون اعلان وکړ چې له سربیا سره نشلوونکي له اتو څخه او سره کونه تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناغښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرواشیا پوسټ ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سوي ديار لس زره پناه غوښتونکو په خطر تیار اوسي. بلګراد د کرواشیا پر دې اقدام اعتراض کړی ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې شي. خو د هنګری رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرواشیا څخه هنګری ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله د هنګری له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګری د بهرنی چارو وزیر پیټر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یو خبري غونډه کې وویل هنګری تر اتنی مو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرواشیا کې روان دي ډیر مقاومت وکړ. د کرواشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یو ورځ کې سقوط وکړ. د کرواشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختم شوې او حالات ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرواشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړي. پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړي چې په کرواشیا کې روانه ده. هنګری همداراس په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپل پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او استریا ته د تلو بل لار ده هم پرون اعلان وکړ چې له کرواشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي درولي او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي خو نور هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارې دوی اجازه نه ورکوي. د اروپای اتحادیې اته ویشت غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
لا آسیا تر آسترالیا
میر
ما
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. ما فرشتان ادام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد سیزارین یا عملیات های هنگام ولادت بحث میکنیم. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سیزارین یا عملیات که هنگام ولادت میشه یک معلومات مختصر بدین.
زنده باشین، سلامت باشین. ما هم سلام خدمت تمام شنونده ها عرض میکنم. عرضی سعادتمندی برشان دارم. اول باید بگویم که سیزارین از چی گرفتار شده. برازی که همی هر گپا که آدم همو مانه و ریشه ایشه بفهم باز جالب میشه. بله. میگن یک آدم بوده به نام جیل سیزار. مادرش سرزمی که ایره ولادت کنه، کدام آدم مشهور بوده در امپراتوری، مادرش سرزمی عملیات شده. باز اولین دفعه عملیات شده بوده، باز چون نام ازی سیزار بوده ایره نامش سیزارین مونده. و در لاتین هم، در لسان یونانی هم، سیدرو قیچی کدن هم میگه، کل کدن هم میگه یا بریدن هم میگه. از امون خاطر چون جدار بطنه یا شکم هم میبرن قیچی میکنن پاره میکنن و جدار رحمه پاره میکنن باز طفلک میکشن، از امون خاطر ایره سیزارین یا بریدن یا قیچی کدن یا واس کدن میگن. خانمایی که نتانن که از طریق دامن ولادت کنن یا ای که وقتی که از دامن ولادت میکنن خطر است بر مادر و یا طفل و دکتر مجبور میشه که از رای شکم اینا را ولادت بده یا طفلشان از رای شکم بکشه، اینا میره سیزارین میگن.
دکتر صاحب، شما با وجود از اینکه اشاره کردین خانمایی که نمی مشکلات داشته باشه، چطور می مشکلات بر خانمای عامله خلق میشه که اینا سبب میشه که اینا سیزارین یا عملیات چون هنگام ولادت؟
در قسمت استدباباتش باید بگویم که بسیار استدبابات مختلف داره که یک خانم عملیات میشه. بیایم سر از اینکه در استدبابات ولادیش که مشکلات پیدا میشه که یک طفل بیرون برآمده نتانه، یعنی قنات ولادی خو یک راه داره که باید طفل بیرون براید. اگر کدام مانعه در سر رای بخارج شدن طفل می باشه، در این وقت استدبابات ولادیش است که خانم عملیات میشه. اولی که در حالت نرمال طفل در شکم می باشه و جوره هم می داشته باشه، در صورت که اینمی جوره خانم پیش از طفل واقع شده باشه، ایره به دکتری میگن جفت سرراهی یا جوره پیش واقع شده باشه یا پلاسنتا پریویا باشه، اینمی در این حالت مجبور هستن که عملیات کنن. چون جوره سر رای طفل گرفته، در وقت عملیات هم باید که جوره پس زده شود باز بعد از او طفل کشیده شود. و یا ای که یگان رگ کلان می باشه که از پولی ناف منشه گرفته می باشه، سر رای طفل می گیره و اگه طفل برای او رو خون میکنه دیگه، اول خون میبره باز طفل میبره، اینا وقتی که مادر خون زای میکنه دیگه خو حیات مادر در خطر است، از او خاطر تیز کردن عملیات میکنن. و یا ای که خانمایی که قبلا عملیات شدن و نمیخواین که باز ولادت کنن دیگه، درد ولادت عملیات خود دیدن نمیخواین که درد ولادت هم ببینن، از او خاطر اینی هم یکی استدباباتش بودن میتونه. و دیگه ای که خانمایی که عملیات های تومور شده باشن، باید بگویم که یعنی غلط فهمی در بین تومور و سیست نباید شوه. سیست یا تومورای تخمدان علایده است و تومورای رحمی علایده است. او تومورایی که در رحم واقع است یا در بچه‌دانی واقع است، اونو اگر عملیات شده می باشه و داخل رحم هم واز شده می باشه، مثل بگویم که رحم مثل یک پاکت وارست، اگر که وقت همی عملیات هم می کنن که تومور بکشن، داخل از رحم داخل از پاکت واز میشه، در اونو حالت باید که عملیات شده سر طفل می. اگر پاکت واز نمیشه باز او قدر ضروری نیست که عملیات شود. خو او گپ در جریان دردای ولادت باز دکتر خودش قضاوت میکنه که به امی آدم بر عملیات خوب است که طفل خود ولادت کنه یا به ازرای دامن ولادت کنه. و میایم سر سیستای تخمدان یا تومورای تخمدان. تخمدان ها خود دو بغل رحم است، او هیچ ارتباط نداره در ولادت. اینی خانما باید بگه متوجه باشن که در وقتی که میرن به طرف شفاخانه امی اسناد عملیاتشان باید لطفاً پیششان باشه که دکتر بفهمه که وقتی که شکم معاینه میکنه خو یک شق است در او شکم. دکتر نمیفهمه که این شق از تومور تخمدان است، این شق از تومور رحمی است، این شق از چی است نمیفهمه. دکتر باید اونمو اسنادش مکمل پیشش باشه که دکتر بفهمه که امی عملیات سر رحم اجرا شده یا سر تخمدان اجرا شده. اگه سر تخمدان اجرا شده ایره اجازه ولادت میده، اگه سر رحم اجرا شده باز اگه ایره بانه که ولادت کنه رحمش میکفه خدا نخواسته. متوجه باشه.
یعنی حتما باید اسنادشان پیشان باشه،
اسنادش پیشان باشه. بله.
سلامت. آها، یک تماس داشتیم قطع شد متاسفانه. دکتر صبا، یا طفل اگر نوزاد وزن زیاد هم داشته باشه او تاثیر میگذاره بالای عملیات و مادر باید چی کارهایی انجام بده؟
استدبابات دیگه اینه میست که میامدم سرش که در صورت که مشکل در وضعیت طفل باشن، مثلا یک طفل به حالت عادی به سر ولادت میشه، اما یک وقت ببینی که اطلاعش به پای است، دلش هست که به پای ولادت کنه، یا طفل به بر است، سرش گپ آمیانه در یک گرده مادر است و پایش در دیگه گرده. اینی هم امکان ولادتش نیست، باید عملیات شد. و خانمایی که طفلک های بسیار بسیار کلان دارن، یعنی او را دکترها باز معاینه میکنن که امی شکم مادر پوستش چاق است، یا ای که طفلک بسیار کلان است، یا ای که طفلک دو سه دانه است یا عوش داد است. خب به هر صورت این دکتر پیدا میکنه که اگه وزن طفل بسیار زیاد میباشه و امکان ولادتش نیست، و یا اگه هست هم سر مبراید تنبن میمانه، یا خدا نخواسته در سر کشوگیری رگای اعصاب صدمه پیدا میکنه، از او خاطر بهتر است که ولادت از طریق شکم باید صورت بگیره یا عملیات شود.
سلامت باشین. یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. دکتر صاحب، بعضی وقتا چون دیدم میگه فکر خانمه که میگن یک بار عملیات شده باشه، یعنی هر قدر طفل دیگه هم به دنیا بیاره عملیات میشه، و چند بار امی خانمه که عملیات شده میتونه طفل به دنیا بیاره؟
ضروری نیست که یک خانمه که عملیات میشه بار عملیات شده. نظر به ایست که اون خانم بر دفعه اول چرا عملیات شده. فرضاً دفعه اول خاطر که طفلش به پای بوده عملیات نه، دفعه که طفلش به سر است، حوصله‌اش هم نرمال است، هیچ کدام مشکل نیست. فرضاً یک خانم است از خاطر تومور رحمی دفعه اول عملیات شده، باز دفعه دوم هم دیگه یکی خوشق او تومور است، یکی هم شق عملیاتی، 100% باید عملیات شد. فرزن یک خانم است حوصله تنگ داره یا استخوانای حوصلهش تنگ است، نمیتونه که امو طفل اجازه بده از قنات ولادی که تیر شود. این باید دفعه دوم هم دیگه اونمو مادر است، اونمو حوصله است، حوصلهش خود تغییر نکرد، باید که ولادت کنه. و یا ای که دفعه اول عملیاتش از سبب ضعیفی قلب طفل بوده، او دیگه این دفعه قلب طفلش جور است دیگه، میتونه که ولادت کنه. یا دفعه اول او بسیار کم داشته که اگر او را دردای ولادت میدادن دیگه او خدا نخواسته او طفل میمرد، از او خاطر عملیات دیگه دفعه دیگه او جور است، میتونه که ولادت کنه. و گفتین که تا چند نفر یک خانم عملیات شده میتونه. این هم نظر به نسج است که نسج یک خانم چی رقم است. که باور کنین که یک مریضم عملیات کرده بودم تا ششم دفعهشم بسیار مقبول، داخل رحمش پاک صفا و هیچ کدام چسبیدگی چیز نداشت. اما از خانمای ات یک عملیات هم تجربهش داریم که در حمل دوم بسیار خونده، بسیار چسبیدگی ها، بسیار آدم هیچ نمیفهمید که از کدام طریق من طفل بکشم، چی رقم بدوزم و چی رقم من خون استاد کنم. این قضاوت نظر به مریض فرق میکنه که کدام مریض من چانس ولادت آینده بدم، کدام مریض من چانس ولادت آینده ندم. خب معمولا همی قانونش همیست که 3 تا 4 دفعه میتونن که عملیات شون. برازی که
دکتر صحبتای ما رو ادامه میدیم. دوست ماست و ایدلا از شهر کابل، میشنویم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام و احترام به همکاران رادیو آزادی. من میگم که یک خانم میتونه، خانم که یک زردی سیا داره و میتونه در آینده هم که به دنیا بیاره، این شم هم زیستی می آیند و دیگه این سوالی که پیشانم امنیار دمی حالاتی که مدلیسری تشیده شده و برشان میگم که توصیه میکنم به حساب سردردی و چشم و اجزایی برش میگم که ما برش ما دوا داده نمیتونیم در که شما دردی سیاه دارید ما چطور کنیم و برای کی مراجعه کنیم به خاطر سردردی و اجزا بسیار بردار و تکلیف هستیم به خاطر دردی سیاه تابلیت و دوایی که گرفتیم استفاده میکنیم و چطور میشه
خانم هایی که زردی سیاه می داشته باشیم زردی سیاه در اختا متاسفانه در کلتور ما روز به روز رو به افزایش است خوبتر از خانم هایی که حمل می گیرن یک وزیت پیش دکتر داشته باشن همیشه ما گفتیم که صحت از یا خوب است بر حمل گرفتن و یا نیست اگر صحتشان خوب است خونه حمل بگیرن اگر نیست اول اونمو تکلیف خود جور بکنن اصلاح بسازن باز بعد از او حمل بگیرن بر ازی که در زمان حاملگی دست پای دکتر بسته میشه دیگه اونقدر دواهایی که به دست ایلاده یک خانم حامله میته دیگه هر دوا را دادن نمیتونه از او خاطر اگر که زردی سیاه دارن اندازش معلوم کنن که شکل فعال است شکل غیر فعال است اگر زردی ندارن واکسین های خود بگیرن چون در زمان حاملگی خوب است که واکسین نشن از او خاطر پیش از حمل باید مراقبت خود خوب داشته باشن به هر صورت خانم از اینا که زردی داره و حمل گرفته از طریق پلاسنتا زردی سیاه انتقال نمیشه وقتی که طفلکشان ولادت کرد عاجلا اینمی طفلک میتونن که واکسین بکنن و ولادتش بسیار به زیر شرایط معقم باید صورت بگیره که همون نافش قیچی میشه و او برخورده که دکتر امرای طفل میکنه باید بسیار به پاکی و صفایی باشه که از وقتی که مادر معاینه میکنه از طریق وقتی که مادر از طریق دامن معاینه میکنه معلوم دار که دستای از این ملوث میشه و با میکروب زردی سیاه ویروس زردی سیاه ملوث میشه امکان داره که به طفل بره یعنی دستکش علایده باید به ناف قیچی کردن و به کالا پوشاندن طفل باید تبدیل کرده باشه تا میکروب به طفل انتقال نده و زود کرده باید ایره واکسین کنن و دوباره نزد مادرش باید انتقال بدن و میگفتن که این خانم ما که زردی سیاه داره دکترها دوا نمیتن که تو زردی سیاه داری برات نقص میکنه صحیح است که زردی سیاه خود جیگر هم میگیره کل ما میفهمیم که مرض زردی از جیگر است
بله.
از جیگر است و جیگر هم لابراتوار بدن است هر مواد بسیار عادی را اگه ما میخوریم یک سیاه یک نان هم اگه ما میخوریم و جیگر ما نباشه اونمو سیاه یک نان امکان داره که ما را بکشه اینمی جیگر است که او را پاک میکنه و صفا میکنه باز باد از او تقدیمش میکنه به شکل امو مفید و بی‌ضررش به وجود تقدیمش میکنه اینا وقتی که جیگر موف است کوشش بکنن که جیگر خوب نگاه کنن ما دیگه از یک طرف جیگر بیچاره مریض است و از دیگه طرف ما دواها میتیم که دوا بزنه جیگر تک تک کنه اما هست دواهای بی ضرر هم که به جیگر بله به جیگر کمتر ضرر داره و کوشش بکنن که مایات زیاد بگیرن که جیگر زیاد ششته شوه میوه زیاد بگیرن که جیگر ششته شوه و قندیات باید زیاد بگیرن برای اینکه یکی از وظایف جیگر اینمیز که قندیات توته میکنن حداقل امی وظیفه ما کم کنیم که قندیات توته نکنه خوبتر است که از شیرنی باب مخصوصا اونه شکر استفاده کنن در صورت که مانع نباشه بر مصرف شکر خدا نخواستن تا نشه که شکر داشته باشه و یام بوره و قندیات بخوره که خدا نخواسته از بره بدتر شه
زنده باشین دکتر صاحب برادر مجاوید از پروان روی خط هستن بشنویم اینا چی گفتن دارن بله سلام علیکم
بله السلام علیکم خوار گران قدر سلام و احترامات خدا به حضور خودت و حضور دکتر صاحب نگی سما تقدیم میدارم سوالم از خوار گران قدر دکتر صاحب نگی سما سما ای است که یک فرمول ما است تقریبا در حدود یک 12 سال پیش سر ولادت تخل عملیات شده حالا یکی از این کمرش و دویه از این پایش می ناله آیا احتمال زیرا داره که از طریق امی عملیات اینمی تکلیفارش پیدا شده باشد؟
دفعه حال چرا عملیات شده بیدار؟
عملیات سر یک تفلک عملیات شده
چرا عملیات شد؟ میتونست که از دامن ولادت کنه؟
عملیات امی تفلک به اصطلاح چیز بود کج بود باز بخاطر اون موضوع عملیات شد
خب بیادر ما خانمشان که عملیات شده بیشتر گفتم نه که طفل به بر می باشه امکان ولادتش نیست بله عملیات میشه امکان ولادتش نمی باشه حالا که اینا دست و پای درد هستن و کمر درد هستن خب علت اساسی از این کم بوده کلسیم هست ما افغان ها که ماشالله زن افغان یا شیرده است و یا حامله
بله
یعنی همیشه که ببینی یک خانم یا شکمش پر میبینی و یا بغلش پر میبینی و این همیشه به کمبود کلسیم مواجه است. یعنی تنها این است که حاملگی کلسیم کم میکنه، خود شیردهی هم کلسیم بسیار زیاد کم میکنه و ای اصلا در فکر ما هم در ذهن ما هم نمیگرده که کمی کلسیم ما قدر دردار پیدا میکنه یا نمیکنه. و دیگه ای که کمبود ویتامین دی،
ویتامین دی
ما که از هفته هم میگریدیم که علا پوست ما لکم میشه و سیاه میشه و ای و چقدر فایده داره. اصلا هفته و ویتامین دی نداره که ما میگم بیا هفته و بریم ویتامین دی بگیریم. نه، هفته و در شهم تحت جلدی ما در زیر پوست ما یک رقم چربوسته، اونمو را به ویتامین دی فعال تبدیل میکنه. کوشش بکنه این خوراک ما که پیش دکتر خود مراجعه بکنه، تابلت های کلسیم برش توصیه میکنه او را بگیره، ویتامین دی اگر برش دوایی توصیه میکنه او را هم بگیره و میتونه که از طریق هفته و هم اینمی کمبود ویتامین دی خود تکمیل کنه. بازم برش میگم که هفته و داده نباید چی رقم بکنه، تا نیکی خدا نخواسته تمام روز هفته و بیشینه خدا نخواسته خدا نخواسته مسمومیت از طریق هفته و برش پیدا شه. در هفته و که خدا معروض میکنه از هفته و فایده میگیره، قسمی است که دست و پای خدا تا بنده لج میکنه بر پاینده هفته و میده به سبا روز شاستینه و پاچه خدا بلند میکنه ده دقیقه میسازه همی معروض شدن به هفته، دیگر روز تا 15 دقیقه، دیگر روز تا 20 دقیقه، تا 25 و 30 دقیقه هم رسونده میتونه که آستینای خدا بلند کنه و پاچای خدا بلند کنه. اما سر خدا در هفته و نمیگیره برای اینکه خود هفته و هم تسمم داره. دیگر باید بگویم که یک گپ مهم دیگر که هفته و پشت شیشه دیگه نه،
برای یعنی دیگه مستقیم هفته باید گذاشته
باشه، هفته و مستقیم باید باشه برای دیگه شیشه انکسار میده او را. یا از پشت پرده بعضی کسا هفته و میگره، از پشت جالی یا از پشت پلاستیک، یا نه هفته و مستقیم فایده علایده داره.
زنده باشین دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین به اینکه بعض خانمایی که آب طفلشان کم میباشه اینا عملیات میشه، چرا می طفل آبش کم میباشه؟ اگر به میام یک روشنی بندازین.
قصه آب طفل بسیار یک جالب قصه است، بسیار معجزه اساس که الله او را به چه رقم جور میکنه و به چه رقم او افراز میشه. خود او طفل یک ترکیب بسیار مخصوص داره که طفل در مبین ازی او بازی میکنه، از همی تغذیه میشه دمو او بازی میکنه و دونمو ادرار خدا میکنه. چقدر جالب است که این ادرار پس فلتر میشه، هر 3 ساعت بعد اینمی او طفل فلتر میشه و پاک شده میره. دیده باشیم که وقتی یک خانم ولادت میکنه یک او شفاف بسیار مورمانن میبرایه.
دکتر سبریزی بدن صحبت میکنیم. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان. سلام علیکم.
سلام فرشته جان، تن سلام به شما مخصوص فامیل دو فرشته در رادیازادی و عزیز. سلام به استاد محترم نجم السما و یک تفلک یک دخترک به نام این خانم ماندیم. بسار این چیزایی خوب پامیدیم از یک تشکر هم از این نصبه که من رحمت کرد. همی شما فرمودیم دکتر شد نجم السما فرمودن که اگر یک آیت یا عامله که سردای طفل از رای این شکم برداشته میشه، همی جوره است که در سر رای طفل قرار گرفته میشه و مخالفه میشه. و دوم دیگه گفتن که طفل شاید کلان باشه، یعنی جسدش کلان باشه، امکان نباشه از رای عادی این سوالات و افضای شکم عملیات روی شکم خارج میکنه. همه عامل اصلی اگر این شوهر بسیار قوی باشه، امکانش هست که این یک تدابیر بسید یکم استفل در جمعه خورجان به و
قطعه بزرگ به شکل عادی تواند شود. اصلا خواه امی هیکل یا جسه ارسی می باشد. گفته شده که مادر کلان طفل کلان ولادت میکنه، مادر چوچه طفل چوچه ولادت میکنه، اما همیشه صدق نمیکنه. مثل بلد. که استثناءات موجود است، اما زیادتر این صدق میکنه. از خانمایی که بسیار کلان هستن یک طفل 5 کیلو 5.5 کیلو بسیار مقبول ولادت میکنه. اگه اونمو طفل در شکم یک زن نرمال باشه، جسدش برابر باشه، در شکم ازو باشه، او را هیچ ولادت کرده نمیتونه. اما او آدمی که بسیار بلند و چهارشانه است، بسیار برای حتی او را ولادت میکنه. و ای که ما مواجه میشم بعض مریضا میاین که میگن که مره یک دوای بیشتیایی بده که اشتیایی ما کم شوه که یه طفلک ما زیاد کلان نشه که باز ما صحیح ولادت کنم عملیات نشم، در حاله که این ارسیست. و خانم هم نباید پریز بدیم که تو نان نخو و نخو میوه نخو که طفلکت باز زیاد کلان میشه و باز ولادتت سخت میشه، در حالی که اونم قدر ضرورت یک خانم، ضرورت یک طفل است که کالوری بگیره تا نشونمای فیزیکی و نشونمای دماغی از او تکمیل شه.
ازادي راډیو لوونه تر وو.